مشي پوره اته بجه شوي د خبرونه د دې سات داوریدون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنه په ټوله افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ سره لري په azadiradio.com کې نیولای شي. په دې خبرونه کې به وړاندې ووري چې د بدخشان پارګول سوالي کې د غونډې د شویدو په پیښه کې شای په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د نور مطالبه تر معرفي مخکې له سفی الله سانګزي څخه خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی افغان چارواکي وی ویرشته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډې د خویدو لقبل په سلګونو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی. وی د بلې خو د امریکا ولسمشر په بدخشان کې د ځمکې د خویدو لامل د یو شمېر کسانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړي. سبب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ماليزیا د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې په پریمیر لیګ لوبه کې مخامخ شي. او د جرمني صدر اعظم ویل ایران ته باید دغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره د خبرو چانس ورکړل شي. سرکه هم د افغانستان خبرونه. افغان چارواکي وی دا ویرشته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډې د خویدو لقبل په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. وی د تیزو بارانونو لقبل د اورګول په ولسوالۍ کې وخورینه غونډې پرونو خویده او د اب باری کلی ترې لاندې شو. د بدخشان ولی شاه ولی ادیب وی د غونډې له خویدو وروسته تر 2000 ډیر کسان ترې تم شول. د بدخشان ولی زیاته کړ چې د ژغورنې عمله هڅه کوي چې خلک راوباسي خو سم وسایل او وسایط نه لري. له بلې خوا جمهوریت ریاست په یو مکه ویلی چې ډیر ژر به د بدخشان زیانمنو شوی کورنیو ته د مرستې رسولو په هدف یو لوړ پوړی دولتي پلاوی سیمې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په بدخشان کې د ځمکې د خویدو عمله د یو شمېر کسانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړي. ویرشته چې د بدخشان پارګولس ولی کې د وی غونډې د خویدو لعمله په سلګونو کسان وژل شوی وي. امریکا ولسمشر براک اوباما چې په واشنگتن کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبرې کولې د اورګو په ولسوالۍ کې د پیښې ته اشاره وکړه او وی ویل
And I also want to say on behalf of the American people that our thoughts are with
Anyway, زغوارم د امریکا د خلکو په استازي توبو وایم چې زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره ده چې د محلي ویډیری بدی غمیز سره مخامخ دي. موږ په سیلاونو سربیره د اورانونکو زمکه خویدنی راپورونه وینو. زیات شمیر خلک ترې تم دي او د ژغورنې چارې روانې دي. براکوبا مزیت کړ چې د دې سربیره چې د دوی جګړه په افغانستان کې د پاتره سیدو په حال کې ده خو هیواد پر هغه ژمنو ولاړ دي چې له افغانانو سره یې کړی دي. او ټاکل شوی دی چې سبا د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کوربه هیواد سره یو ورځینه لوبه وکړي. د اسیا شورا په پریمیر لیګ لوبو کې تر اوسه افغانستان دوی لوبې کړې دي. د جمعه پر ورځ عربي متحده اماراتو ته د اویا منډو په توپیر ماته ورکړه او تر دې مخکې هانګ کانګ ته په شپږو وکټونو ماته ورکړې و. افغانستان د جمعه پر ورځ څه باندې 300 منډې وکړي چې څلورو لوبغاړو خپلې 50 سیزې هم ووهلې. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د جرمني صدر اعظم ویل ایران ته باید دغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره د خبرو چانس ورکړو خو که چیرته پرمختګ ونه شو بیا به بندیزونه پرې ولګو. انګلا مرکل ویل ایران باید له شوي تړون سره سم عمل وکړي. د تړون له مخې ایران منلی ده چې له یو شمېر اټومي فعالیتونو به لاس اخلي او په بدل کې به نړیواله ټولنه ځینې بندیزونه پرې اسانه کړي. انګلا مرکل دا خبرې په هغې میلمستیا کې وکړي چې د امریکا د سوداګرۍ د خونو له لوري په واشنگتن کې د دې لپاره شوې وي. د یوکرين په جنوبی ښار اودیسا کې د کارګرانو د ټولنې په یوې ودانۍ کې د اورلګیدو په پیښه کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا اور څنګه لګیدلی ده. د یو شمېر راپورونو له مخې له پټرول بمونو کار اخیستل شوی ده. داسې ښکاري چې کوم کسان په دې ودانۍ کې و هغوی روسي پله وو. د اودیسا ښار په کومه سیمه کې چې د اورلګیدنې دغه پیښه شوې ده هلته پرون تر غرمې وروسته نښتې روانې وې چې درې کسه پکې وژل شول او تر 500 ډیر ټپیان شول. په ورته وخت کې د یوکرين دفاع وزارت وایي په ختیځ کې د سلیویانسک په ښار کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو کوسره د نخټو پر محل دوه یوکرایني پوزیان وژل شوې دي. تر دې یو ورځ مخکې یوکرایني ځواکونه په سلیویانسکی د هغو روسي پلوه کسانو پر ضد عملیات پیل کړل چې دولتي ودانۍ نیولې وي. د امریکا ولسمشر وایي په یوکرين کې د روسي د مداخله لقبل امریکا او جرمني سره یو نظر لري چې پر روسي نوي بندیزونه ولګوي. براک اوباما روسي ته ورنه کړ چې د یوکرين په ختیځ کې لفراتي وسلوالو سره پراخې مرستې کوي. د امریکا ولسمشر وویل چې یو ځایي بندیزونه بر روسیا په سیاسي او اقتصادي برخو کې نور هم منځوي کړي.
As both Angela and I have repeatedly said, we want to see a
لکه څنګه چې ما او د جرمني صدر اعظم مرکل بیا بیا ویلي دي چې موږ غواړو په یوکرين کې یو سیاسي حل لار ته رامنځته شي، خو موږ په ورته وخت کې دا څرګنده کړې ده که چېرته د روسیې مشرتابه خپله لاره بدله نه کړي، نور زیان به وویني چې په دې ترڅ کې به له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخامخ شي. براک اوباما چې له انګلا مرکل سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې، زیاته کړه چې جرمني او امریکا د ناټو د متحدانو امنیت ته ژمن دي. او د بغداد په شمال کې ځانوژونکي برید 15 پولیس وژل. عراقي پولیس وایي پرون یو ځانوژونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر د دوجل ښار ته څیرمه د پولیسو له پوستې سره والوزو. په دې پیښه کې شپږ نور ټپیان شوي هم دي. دوجل له بغداده تقریبا 80 کیلومتره لرې د شمال لور ته پروت ښار دی. په عراق کې په وروستیو کې شخړې زیاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا تیر کال په عراق کې 8888 تنه وژل شول. د 2005 او 2008 میلادي کلونو له فرقه یي شخړو را په دې خوا تیر کال تر بل هر یو په عراق کې خونړی کالو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوام به واوري چې د بدخشان د ارګو په ولسوالۍ کې تر خاورو خټو د لاندې شوي کلي د ژغورنې هڅې دوام لري. په دې خبرونه کې مو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان له وروستۍ نیټې خبرو.
به توانیدلی یو چهار محل ویش په اساس باندې د غوی په وشتمه نیټه باندې پایلې د ولایتي شوراګانو رسمن اعلان کړي.
د ازادیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو.
زغواره تر سوالي زنګ ته ولوي چې پر موږ باندې لاري بندي دي، موږ یو من برا په زر کا دای رانی شو.
د کندهار د غورک ولسوالۍ د غسون زمو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې د همدې ځای له ولسوال سره شریکه کړې ده. یو شمیر نور مطالب هم تر نه هو بجو د ازادي رډو لروانه خبرونه اوریدل شي. افغان چارواکي او خبری رسنۍ وایي د بدخشان ولایت په ارګول وسوالي کې د څمکې د شوېدو له امله په سلګونو کسان تر خټو لاندې شوي او د شورنې چاري دوام لري. د بدخشان والی شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په آبی باریک کلي کې شاوخوا 2000 کسان لا درکه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستې دفتر وایي له افغان چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو مصیبت ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ په واشنګټن کې وویل د امریکا د خلکو په استازیتوب وایم چې زموږ ذهن او فکر د دغې غمیزې پر مهال له افغانانو سره دی. د پیښې تفصیل د جانقا لیکوزی په راپور کې.
د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د آبی باریک کلی د سیلاونو او ځمکې ښویدو له امله سخت وځپل شو او د بدخشان د والي په وینا شاوخوا 2000 کسان ممکن تر خاورو لاندې شوي وي. په ځینو راپورونو کې د 400 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی، خو د ژغورنې چارې روانې دي او د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند. د بدخشان د والي وایند احمد نوین فروتن ازادي راډیو سره مرکه کې ویل
په متاسفانه یو حادثه بسیار دردناک و تاسفبار است که
په خوشنۍ سره چې یو ډیر غمجنه او دردونکې حادثه ده چې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ په آبی باریک کلی کې دا پیښه رامنځته شوې او په دغه کلی کې شاوخوا زرو کورنۍ ژوند کاوه. د سیمې د پیوستون د شورا او د طبي حوادثو پر ضد د مبارزې د ادارې د ارقامو له مخې 300 کورونه له منځه تللي او که د کور پر سر په اوسط ډول و کسان حساب کړو 2000 کسان ترې تم دي. د ژغورنې عمله په سیمه کې کار کوي. په سیمه کې د پاته کسانو سره د کمپلو، خیمو او خوراکي موادو مرسته شوي او له خاورو څخه د مړو د راایستلو کار جریان لري. کله چې له ښاغلي فروتن څخه د ژغورنې د چارو په اړه وپوښتل شول، نوموړي په ځواب کې وویل له نږدې کلو څخه د سیمې خلکو له مصیبت ځپلو سره مرستې ته ودانګل او دغه راز له طبیعي حوادثو سره د مبارزې ریاست د نورو ادارو په همغږۍ بولدوزرونه او موټرونه په کار اچولي، خټې او خاورې پاکوي. دوی هڅه کوي چې مړي له خټو او خاورو راوباسي. موږ هیله من یو چې له مرکز څخه ډېر ژر مرسته راورسېږي او داسې وسایل وي چې مړي له خاورو راوباسي. یو ستر غر راښویدلی د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو رئیس خاغلی الحاج عبدالخالق فراهی ازادي راډیو ته وویل چې د مړو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم، خو د جمهور رئیس حامد کرزي په هدایت د جمهور رئیس د دوهم مرستیال او وزیرانو په ګډون یو هیئت نن سیمې ته ځي د ژغورنې او مرستې چارې به له نږدې وڅاري. دی وایي د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند، خو موږ نن د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره په ګډه بدخشان ولایت ته د سفر نیت لرو. مرستې مو په پروګرام کې دي چې هلته لاړ شو او له خلکو سره مرستې وکړو. د بدخشان والي شاه ولی ولا ادیب وایي دوی د ژغورنې کافي وسایل نه لري او ماشینونو ته سخت اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په واشنگټن کې په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل د امریکا د خلکو په استازیتوب زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره ده چې دا مهال له دغه بدې غمیزې سره مخامخ دي. خاغلی اوباما وویل دا چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د یوې سختې لسیزې په جریان کې د هغوی په څنګ کې ودرېدل، د دغه مصیبت پر مهال هم له خپلو افغان دوستانو سره مرستې ته چمتو یو. که څه هم چې زموږ جګړه په دغه هیواد کې د ختمېدو په حال کې ده، د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو پر وړاندې زموږ ژمنه دوام لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بدخشان د ارګو ولسوالي پر پیښې خوشنۍ څرګند کړه. تر اوسه د دې پیښې له کبله چې پرون رامنځته شوه د مړه شویو کسانو دقیقه شمېره نه ده څرګنده، خو دا ویرشته چې شاوخوا 2000 کسان چې تر خاورو خټو لاندې شوي دي ټولو ژوند له لاسه ورکړی وي. له بدخشان د ولایتي شورا مشر عبدالواحد طیبي په ټلیفون را سره دی. طیبي صاحب، تاسو د تلفاتو په اړه کوم معلومات ترلاسه کړی دي؟
تشکر. من سلام عرض ادب دارم خدمت شنونده های رادیو اقتصادی صبح همگی. بخیر و خداوند دیگر حادثه در افغانستان نیارد. خدمت شما معلوم شد که تلفات موجود است. شکلی که شما لطف کردین از طرف رادیو تا حالا آمار دقیق معلوم نیست. آماری که گفته میشه شکل تخمینی است، ولی منطقه ای که آسیب دیده و آنچه که چشم دید خود ما بود و امین لحظه چند دقیقه بعد تیمی از شورای ولایتی شورای سل در کنار دیگرها پس در ساهم ایران در منطقه آسیب دیده و اونجا بعد کمک های اولیه که در مردم صورت گرفته از طریق مقامات محلی، ولی آمار دقیق هم تا هنوز معلوم نیست. در کل عرض میشه خدمت شما که تلفات خیلی بالا و سنگین است و مردم صدمه بسیار بالا دیده و از کابل هم تیمی به خاطر نجات موضوعات آمدن، ولی از توان به شکل لازم از توانشان چیزی نمیشه که اونا بتانن به اینجا مردم از زیر یوار خاک نجات بدن، چون توره خاک و حجم خاک بسیار بالا است.
طیبی صاحب، دغه د آب باریک کلی، تاسو معلومات لري چې په دې کلی کې څومره کسان اوسېدل چې تر خاورو لاندې شوه دي؟
خدمتتان عرض میشه که قریه که ما رفتیم، قریه آب باریک، هرچند ما از قبل نرفته بودیم اینجا و قریه در کل خیلی قریه به حساب نفوس قریه قوی است و نزدیک به ولسوالی درایم است و خدمتان عرض میکنم که ولسوالی ارگو از جمله ولسوالی های پرنفوس ولایت بدخشان است که یکی از قریه های پرنفوس از او هم اینمی قریه بود که انسان وقتی که میره و میبینه نقاط مرکزی از او هستنی گرسار نیست و یک تعداد خانه های دیگر در بغل دره ها بودن، یک قسمت بالاتر اینا ماندن و متباقی خانه هایی که خانه های مرکزی و در نقطه مرکزی قریه قرار داشتن همه ازی زیر آوار خاک است. ولی متاسفانه من چون از قبل اونجا نرفته بودم خانه ها را دقیق من خودم نمیفهمم. به هر حالتش امروز تا اواخر روز یا تا چاشت روز مشخص خواهد شد که به اینجا تعداد قریه ها چقدر بوده و چقدر نفوس به کام مرگ رفته.
راپور له روسي د ولسمشر حامد کرزي دوهم رستيال کریم خليلي نن له دغه کلی څخه لیدنه وکړي. دغه سفر تر سره شوی دی او کنه اټکل کیږي چې څه وخت به کریم خليلي د سیمه ته ورسی شي؟
ما امیدوار هستیم که آقای خلیلی تشریف بیارن و شکلی که رئیس جمهور کشور امریکا تسلیت عرض میکنه و دوختن به تسلیت هم است و شما لطف کردین رادیو محترم آزادی دوشادوش ملت بدخشان افغانستان در این حادثه مراتب تسلیت هم دردی و از طریق رادیو آزادی به تمام جهانیان رسانیدی موضوع را. ما امیدوار هستیم که آقای خلیلی وقتی که میآید با یک دست تور بیاید، با یک امکانات قوی بیاید. این مردم کسایی که تعداد رفتن زیر آوار خاک مانده و متباقی از این وقتی که انسان میره و میبینه و امو امکانات اساسی خانه خود که بعضی هاش کشیده، فقط اینا کسایی بودن که در نهایت یک کسی که به یک جا تفریح میره یک امکانات بسیار ناچیزی داره با خود میبرند. اما امکانات اون مردم اینه نقدر است. ما امیدوار هستم که به این مردم یک مقدار امکانات قوی در نظر گرفته شوه و همکاری بکنن و در قسمت کسایی که زیر آوار خاک ماندن ما فکر نمیکنم که اونا به شکل لازم همکاری بکنن بتانن بکنن، چون توده خاک گفتم بسیار بالا است و ممکن به اونجا هزاری از اینا جنازه غایبانه گرفته شود. و یک بار دیگر خدمتتون عرض میکنم که در اون دره یک دره از او داره او مجلسش بند بود تا بیگاهی که ما آمدیم. ما امیدوار هستم شب سر از او کار صورت بگیره و مجرای آب باز شود که تعداد خانه های دیگری که اونجا هستن زیر تهدید او نمانند و خانه های اونا نشه.
عبدالواحد طیبی د بدخشان د ولایتي شورا مشر، مننه چې له ازادي راډیو سره مو دغه معلومات شریک کړل. لکه څنګه چې مو واوریدل، د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې په یوه کلي د آبی باریک پر کلي باندې غونډۍ راښویدلې ده او د دغه کلي ګڼ کسان ترې لاندې شوي دي. تر اوسه پورې د تلفاتو دقیقه شمېره معلومه نه ده او ټاکل شوی ده چې نن له مرکز کابل څخه یو هیئت دې سیمې ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانې څلور میاشتې په 28مه نیټه به د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. په همدې حال کې دا کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونه غواړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 444 محلونو د رایو په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي او نتیجه یې دوی ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانې اونۍ له پیل راهیسې د 15 ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پایلې راټولې کړې دي او د روانې څلور میاشتې تر 28مې نیټې به د ټولو 44 ولایتونو لومړني نتایج اعلان کړي. د یاد کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل، کله چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د شکایتونو کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه وکړي، نو دوی به بشپړ او نهایي پایلې د جوزا په 18مې نیټه په ډاګه کړي. خاغلی نور په دې اړه چې آیا د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې هم د هغه شان درغلیو پړه چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې شوي دوی ته شکایتونه شوي او که څنګه، وویل
یوازې څو محدود کیسه لرو چې هغه باید بیرته د سره شمیرنه ته لاړ شي او ځینې محلاتي چې هغه باید د سره تفتیش شي. ولې په مجموع کې د 15 ولایاتو پاکله مونږ توانېدلی یو چې هغه شپږ یو قدمه چې په د جمهوري په ملي مرکز کې په پام کې نیول شوی دی، هغه ته کې او بل اخره محل ویش په اساس باندې د غوي په وشتمه نیټه باندې ابتدایي پایلې د ولایتي شوراګانو رسمن اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي زیاته کړه د ولایتي شوراګانو د نتیجو د معلومولو پروسه له هغه ولایتونو پیل کړي چیرته چې د کاندیدانو شمیر کم دی. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غوښتي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 444 محلونو د رایو د برخلیک پړه خپل څېړنه بشپړه او نتیجه دوی ته وسپاري. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د روانې اونۍ په سر کې د 515 محلونو رای چې شمېر یې څه د پاسه 230 زرو ته رسېده باطل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو نهایي پایلې به د ثور په 43مه نیټه اعلان کړي.
یو تحلیلی مطلب لرو. فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې د امریکا د حکومت د بهرنۍ کړنلارې د ځینې اړخونو په اړه انتقادونو ته کتنه کړې او وایي چې ولسمشر اوباما د اعتبار ټینګولو لپاره په افغانستان کې نمره ګټلی شي. دغه خبرونه لیکي د لرې ختیځ څلورو هیوادو ته د جمهور رئیس بارک اوباما پر روسي سفر او دې هدف چې د آسیا پسفیک په سیمه کې د امریکا ملاتړ پیاوړی کړي ګڼ شمېر انتقادي لیکنې وشوې. بارک اوباما تېره اونۍ دغه سیمې ته ولاړ. د فارن پالیسی په وینا جمهور رئیس اوباما یو بل موقع لري چې د خپل بهرنی پالیسی په اړه موجود انتقادونه غلط ثابت کړي او د دې موقع ځای افغانستان دی. فارن پالیسی په دې مقاله کې د اوباما ادارې ته څلور عمده وړاندیزونه کړي دي چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا برای ممکن دی شي. د دې مقالې جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
روسیو انتخاباتو په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو اهمیت څرګند کړ. په دې هیواد کې انتخاباتي مبارزه نسبتا آرامي او منظم وي. د خلکو ګډون زیات وو. د رای په پروسه کې بنظمي کم وه او امنیت هم شو وو. په افغانستان کې د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې شوې وې. په افغانستان کې د سږ کال انتخابات د ډیموکراسۍ یو عمده ستون دی ځکه چې د دې هیواد رهبران تر څو باندې درې لسیزو بحران او ګډوډي ورسته د واک ترلاسه کولو لپاره سولېزه مبارزه کوي. فارن پالیسی لري کې د جمهور رئیس حامد کرزی د رژیم او واشنگتن ترمنځ روابط ډیر کړکېچنو. نو که هر یو کاندید عبدالله یا اشرف غنی احمد زای بریالی شي د واشنگتن او کابل د اړیکو زوړ فصل به وتړي. د فارن پالیسی په لیکنه دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې امریکا سره د دوه اړخیزو امنیتي اړیکو تړون به چې جمهور رئیس حامد کرزی ډډه ورسخه کړې به لاسلیک کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور له سر ته رسیدو وروسته به امریکا له داسې یو حکومت سره د اړیکو ټینګولو موقع ولري چې د مناسبو انتخاباتو له لارې ټاکل شوی دی. فارن پالیسی لیکي د اوباما اداره به د هغو لسهاو پروژو د بشپړولو زمینه ولري چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د عملیاتو له پیل وروسته پلان شوی وي خو لا نه دی عملي شوی. د فارن پالیسی په لیکنه جمهور رئیس اوباما ونتوانید چې خپل قدم له ولسمشر حامد کرزی رسم کړي او په 2009 میلادي کال کې له دې هیواد د خپل عسکرو د ایستلو نیټه اعلان کړه. ولسمشر اوباما د دغه اعلان پر مهال دې ته فکر نه وکړي چې د افغانستان وضعیت په دې کار اجازه ورکوي کنه. فارن پالیسی وایي په افغانستان کې د انتخابات واشنگتن ته یو موقع ورکوي چې وضعیت ته سره کتنه وکړي او په دې هیواد کې د پراختیا او امنیت ټینګولو لپاره له نوي حکومت سره په ګډه کار وکړي. دا انتخابات افغانانو ته هم هیله ورکوي چې د تعلیم، اقتصادي ودې، روغتیايي خدماتو او ټولنیزو پرمختګونو په مرسته یو ور بیا خپل هیواد په پښو دروي. خو د فارن پالیسی په لیکنه کابل دا کار یوازې نشي کولای. په افغانستان کې یو باثباته موثر او پیاوړی حکومت یوازې هغه وخت ټینګېدلی شي چې امریکا د مسالې ته په سیمه ییز چوکاټ کې کتنه وکړي. دا کار د امریکا له پاملرنې او پراخ ډیپلوماټیک حضور پرته له خنډ سره مخامخ کېدلی شي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخیزو امنیتي همکاریو تړون چې لانه د امضا شوی د امریکا محدود شمیر عسکرو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې پاتې شي. خبرونه لیکي یوازې دغه تړون لاسلیک هغه ټول ستونزې چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو بهرنۍ پالیسی ورسره مخامخ ته نشي حل کولای. د خبرونه په لیکنه کچېره د امریکا حکومت نه غواړي چې داسې یو هیواد تر شا پریږدي چې ټوټې ټوټې دی، لزان سره په جنگ کې دی او د امریکا او ټولې نړۍ امنیت ته تهدید پېښولای شي. لښته لژت څلور اومده مسلې چې لایو بل سره تړلې دي باید په پام کې ونیسي. د فارن پالیسی په لیکنه اوله مسله دا ده چې د تروریستانو لپاره د یو خوندې ځای پیدا کېدو امکان لمنځه ولاړ شي. دوهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د یوې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوي وسی چې دغه دواړه مسلې یو له بل سره تړلې دي. دریم د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره مهمه خبره د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د هند او پاکستان لپاره د ګډ ځای موندل دي. که داسې وشي د فارن پالیسی په لیکنه هند او پاکستان به تر 2014 میلادي کال وروسته د وسلوالو د ملاتړ او په افغانستان کې د جګړې د اوږدولو اړتیا نه لري. خبرونه لیکي څلورمه مهمه مسله دا ده چې امریکا باید پراخ او مثبت حضور ولري. خو د خبرونې په وینا کچيري د اوباما حکومت په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته وضعیت ته پام نه کړی، هلته به هم د شمالي افریقا، منځني ختیځ، اوکرين او د اسیا د ختیځ د هیوادونو په څیر جواب واخلي. د امریکا کومه پاملرنه به هلته بحران او ګډوډي رامنځته کړي. جمهور رئیس بارک اوباما په 2008 میلادي کال کې د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې و چې خپل حکومت کې به د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته اولویت ورکوي. فارن پالیسی لیکي جمهور رئیس اوباما هغه مهال ویلی وو دا هغه جګړه ده چې موږ یې باید وګټو. خبرونه وایي تر اوسه لا ډیر نه دی ناوخته سوی او جمهور رئیس اوباما کولای سي چې د خپلې ژمنې د سرترسولو لپاره مثبت ګام واخلي.
د فارن پالیسی خبرونه په وینامو پر راپور کې واوریدل چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د افغانانو لپاره او له افغانستان سره د امریکا د اړیکو لپاره یو نوی چانس دی. نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان د انتخاباتو مسله څېړلې او په دغه هیواد کې د نشې موادو مسله هم راخسته. دغه چاپی خبرونه تر رسوان مراد کتنه کوي.
د برتانیا چاپ ټایم مجلې په افغانستان کې د نشې موادو موضوع څېړلې ده او ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو پړه یو مطلب خبر کړی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو پړه ټایم مجلې لیکلي په دې هیواد کې د نشې موادو لمن زوړل ناممکن ښکاري. ټایم وای افغان ځوانان هم په نشې موادو روږد شوي او په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادینو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. مجلې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویلي د افغانستان په ځینو سیمو کې مور او پلار په خپل خپلو ماشومانو ته تریاک ورکوي چې دا د افغانستان لپاره یو بل دردونکی تصویر دی. د مقالې لیکونکي وایي په افغانستان کې د نشې موادو په اقتصاد زیاته تکیه د دې سبب شوې چې په دې هیواد کې د امریکا او متحدانو لاسته راوړنې اغیزمنې کړي او اداري فساد وهڅوي. د ټایم مجلې په وینا په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نشې موادو د کاروبار په تور شاوخوا 200 کسان نیول شوي چې 50 تنه دولتي مامورین دي. مجله زیاتوي په افغانستان کې د نشې موادو د تولید د زیاتوالي ریښه باید د دې هیواد د خلکو په اقتصادي ستونزو کې ولټول شي. دا مطلب لیکونکي وایي افغان بزګران هغه څه کوي چې د دوی لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي، دوی نه جنایتکاران دي او نه کوم سیاسي انګیزه لري. ټایم مجلې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي هغه خبره نقل کړې چې کانګرس ته کړې وه. د امریکایي مقام د کانګرس غړو ته ویلي که افغان بزګران غنم وکړي نو په کال کې 500 ډالر عاید ترلاسه کوي، خو که کوکنار وکړي نو په کلنی ډول عاید 2000 ډالر ته رسیږي. او همدې ته په پام سره افغان کروندګر د کوکنارو کښت مخه کوي څو په خپل دسترخوان زیات خواړه ولري. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو موضوع څېړلې ده. خبرونه لیکي د انتخاباتو لومړی پړاو تر سره شو او په دوهم مرحله کې به جوړجاړی مهم رول ولري. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي ل 2000 لومړي کال را په دې خوا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړیو او ائتلافونو ته په پام سره دا امکان موجود دی چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د واک د ویش موضوع مطرح شي. د ډیپلوماټ په باور کڅه هم چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو ټینګار کړی چې جوړجاړی به ونه کړي، خو د افغانستان حالاتو ته په پام سره دا له امکان نه لري خبره نه ده. خبرونه وړاندې لیکي د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ د احتمالي جوړجاړي په مسأله کې د ولسمشر حامد کرزي رول او دریس هم لپامنه شي غورځېدای. دا مطلب د لیکونکي په وینا تر اوسه لا نه د معلومه چې ولسمشر کرزي څه غواړي، خو نوموړی به هڅه وکړي چې د واک د ویش په میکانیزم کې په خپل مطرح وي. ډیپلوماټ پرونه د مطلب په پای کې لیکي د سیاسي معاملو سربېره یو بل ستونزه هم موجوده ده او هغه دا چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره د انتخاباتو دوهم پړاو مناسب دی او کڅنګه، ځکه په دې هیواد کې د انتخاباتو په هر پړاو باندې شاوخوا 100 میلیونه ډالر لګښت راځي.
د ژوند رنگونه
محمد رحیم د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ
نن دلته راغلی دی پارک ته د عکسونه دی ولیدل چې له ښځو سره د تاوتریخوالی وهل تکول زور ظلم ښیي. څه ډول دی احساس وکړه خفه سوي؟
والله چې دغه عکسونه خو ټول بد تاثیر کوي چې دا کوم بېجابه او کوم دغه مونګور او دغه زیاتی دغه تاثیر کوي. نو دا عمل ښه نه دی په اسلام کې نشته دی.
نو ولې د ځینې نارینه داسې کوي؟
بس خو دا خو د یو انسان خپله بېغوري نو چې وشي کېدای شي موږ نه هم دا شی نه شوي دي. زما تقریبا پنځه کاله زما د واده کې چې واده مې کړی دی. انسان دی راضي پکې په کال کې په ژوند کې دا شی نشته دی، خو باید هغه عمل ولیکو چې هغه د مسلمانانو په ضرر یو دی.
د پنځه کاله چې د واده سوي دي وهل ټکول دي کړي څه دي کړي؟
وهل مې کړي ټکول مې کړي، خو یاره داسې دغه هم نه دی کړی چې بد عمل مې نه دی کړی. دا کوم چې دا خلک لیږي کنه نو کور دی وال مې پکې کړی، گزار مې پکې کړی، په زوی مې کړی، په لور مې کړی، په ښځه مې کړی.
کوم خبر باندې داسې استقرار در غلای تو هل وکی
خو خم خکور دیانو بس خو مثلا دست زو سیو خبر او کم یا زا خواه ما یا زنانا پکاله که دیزی خبر او که یا ماشوم سر یا میدورو سر یا میدمور و پلار سر نو خم خوال تکول بپکی دیر آغلی و کریم دی بکی یعنی میمی دو پلار تا میم خزی سپک نظر کری یا می مور تا کری نو آغم مور و پلار دی باید آغم تم نظر وکم
نو بیای لار و هل دی که در پا خبر وی پاکی سر
ده انسان ده فاره خبره ده چه پا خبره پیشی خب بیام کور ده زمان خودسی خلق ده چه ده تعلیم خلق ده دماغی کار نکه خام خواب که تاو تری خوالی رازی نو گزار مزار من بکی کلی و اگه من بکی کلی خوی اینی جایز داده چه انسان پا خبره پیشی پا گزار مانی نپویی او نه پا گزار لاری ترازی پا گزار مانی زناور لاری ترازی انسان چه ده اگه پا خبره
آزادی رادیو په منځنۍ سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اته بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له صفی الله ستنګ زیست خاور.
افغان چارواکي وایي دا ویرشته چې د بدخشان په ارګو کې په یو کلي کې د غونډۍ د ښویېدو له کبله په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. امریکا ولسمشر براک اوباما د بدخشان په ارګو کې د خلکو په مړینې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې امریکا له افغانانو سره د ټولو کړیو ژمنو په سر ولاړه ده. سبا به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له مالیزیا سره لوبه وکړي، په داسې حال کې چې د فوټبال ملي ټیم به د تاجکستان په وړاندې ولوبېږي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل ایران ته باید د دغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره د خبرو چانس ورکړو، خو که چیرته پرمختګ ونه شو بیا به بندیزونه پرې ولګوو. د یوکراین په جنوب ښار اودیسا کې د کارګرانو د ټولنې په یوې ودانۍ کې د اورلګېدو په پیښه کې تر دیر شو ډیر کسان وژل شوي دي. او عراقي پولیس وایي پرون یو ځان وژونکي له چاودېدونکو موادو ډک موټر د دوجل ښار ته څیرمه د پولیسو له پوستې سره والوزو چې 15 پولیس پکې وژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول.
مخکې تر دې چې د اسلام آباد او د طالبانو د سولې د خبرو په اړه واوري، د یو نیول شوي مشکوک ترورست څرګندونې راخلو. یو امریکایی جیمز اوجاما چې په ترهګرۍ محکوم شوی دی په نیویارک کې محکمې ته د خپلو ترورستي فعالیتونو کیسه تېره کړې ده. د دې څرګندونو جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
فرانس پریس اجانس وایي 48 کلن جیمز اوجاما د برتانوي نفرت اچونکي ابو حمزه په اړه محکمې ته ویلي دي چې په کال 2000 کې دی د یخ له وجې ډېر سخت ناجوړه سو. هغه وخت دی په کابل کې و چې پر نیویارک او واشنگتن د 11 سپتمبر حمله وسوه. مصری ډاکټر ایمن الزواهری چې ویل کیږي د القاعده شبکې د جوړولو له اصلي تراهانو څخه دی، هغه وخت د دې شبکې مشر سو چې اسامه بن لادن درې کاله مخکې د امریکایي پوځیانو لخوا ووژل سو. اوجاما د 2000 او 2001 کالو ترمنځ د ابو حمزه لپاره په برتانیا کې چلیدونکې وبپاڼه چې د شریعت ملاتړي په نامه وه چلوله. په 2000 کال کې اوجاما له برتانیې څخه افغانستان ته ولاړی. ابو حمزه یو بل تن چې د فیروز عباسی په نامه وو ورسره کړی وو او دوی د نجونو یو مکتب ته په زرګونو ډالر وروړی وو. خو اوجاما ویلی دی چې د طالبانو د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر څخه افغانستان ته د تیرېدلو د اجازه له اخیستلو وروسته عباسی په پاکستان کې پریښوی او یوازې افغانستان ته ولاړی. اوجاما محکمې ته دا هم ویلی دی چې کوم وخت چې ابو حمزه خبر سو چې د عباسی په پاکستان کې پریښی دی او یوازې افغانستان ته تللی دی، هغه ډېر خوابدی سو. ابو حمزه د تویلی وو چې دی باید بیرته پاکستان ته ولاړ سي، خو دا خبره ونه منله. د په خوست کې د نجونو یو مکتب ته 2500 پونډه یوړل او 1500 پونډه یې په درې کسانو کې وویشل چې پکښې کې هغه بارود جوړونکی هم وو چې یو وخت یې د ابو حمزه خدمت کړی وو. دغه بارود جوړونکی هغه وخت د ابو حمزه خدمت کړی وو چې د کلونو مخکې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې خپل دواړه لاسونه بایللي وو. اوجاما محکمې ته ویلي دي چې د به د طالبانو پر کمپیوټرونو د هغوی د کارونې لپاره ځینې سافټویرونه هم لګول. اوجاما وایي کوم وخت چې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه وسوه دی په پاکستان کې وو او وینس وای کړه چې افغانستان ته خوندي ولاړ سي. د فرانس پریس اجانس وایي اوجاما محکمې ته دا هم ویلي دي چې د القاعده د شبکې وې پاڼه د سپتمبر 11 وروسته بند کړای سوه او دی له ابو حمزه سره خوابدی سو، ولې چې د ده په وینا هغه نور د هیڅ چا پروا نه درلوده او یوازې د ځان په غم کې وو. ابو حمزه د بې ګناهۍ ادعا کړې ده او که ګناه یې ثابته سي دی به ټول ژوند په امریکا کې په زندان کې تیروي.
آزادي رادیو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که څه هم تر اوسه پورې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په روان بهیر کې د پاکستاني پوځ لخوا خنډ نه دی رامنځته شوی، خو په اوسنیو سختو شرایطو کې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر مخ وړل ناشونی ښکاري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړیو سره به په راتلونکي کتنه کې وروستۍ غوښتنې وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
دا پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که څه هم له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د پاکستاني پوځ لخوا خنډونه نه دي رامنځته شوي، خو په اوسنیو شرایطو کې له هغوی سره د سولې خبرې اترې پر مخ نه شو وړلی. چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په پاکستان کې د رامنځته شوو مسلو یوازینی حل مذاکرات دي، خو له بده مرغه په اوسنیو مذبذبو شرایطو کې د مذاکراتو د پروسې پر مخ وړل ناشونی ښکاري. چودري نثار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د حقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر پاکستانی حکومت نیوکه وکړه چې ګنې د سولې خبرو اترو ته جدي نه دی او نه غواړي چې په پاکستان کې سوله رامنځته شي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د مذاکراتو په بهیر کې ځینو طالب پلو ګوندونو او اشخاصو داسې بیانونه ورکړل چې له پوهې بهر
وو.
دی وایي هغه کسان او یا هغه ګوندونه چې ځان د سولې د پروسې پلویان او مرستندویه بولي د هغوی له خوا نه هم داسې بیانونه او خبرې رامنځته شوي دي چې زه حیران یم چې آیا موږ دا د سولې پروسه پر مخ وړو او یا له دې خبرو تماشه جوړوو. نوموړي همداراز وویل پاکستان ته د صدراعظم نواز شریف تر راستنېدو وروسته به ورته له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د روان بهیر په اړه تفصیلي راپور وړاندې کړي او د پروسې له مثبت پرمختګه به یې هم خبر کړي. چودري نثار همداراز د طالبانو د کمیټې پر غړو نیوکه وکړه او وویل موږ په مذاکراتو کې جدي یو، خو له بده مرغه د طالبانو د کمیټې له غړو سره په غونډه کې یوه موضوع څېړل کېږي، خو بیا وروسته له رسنیو څخه د هماغه کتنې په اړه بدل او بل ډول راپورونه اورېدل کېږي. د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روان کال په فبروري کې د مذاکراتو لړۍ پیل شوه چې د مهال روانه ده او دواړه غاړې لا کومې وروستۍ پرېکړې ته نه دي رسېدلې. چودري نثار همداراز وویل چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره به په راتلونکي کتنه کې وروستۍ غوښتنې وړاندې کړي او پر ټولو مهمو مسلو به ورسره خبرې وکړي. دا یادونې وړ ده چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د مذاکراتو د بهیر په پیل کې د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته یې د اپریل تر 13 نیټې پورې وغځاوه، خو د همدې میاشتې په 14 نیټه یې دا اوربند پای ته ورساوه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې د کندهار د غورک ولسوالۍ د خلکو ستونزې در سره شریک کړو او د دې سیمې د ولسوال مرکه خبره کړو، د ساينس او ټکنالوژي د دنیا پروګرام له اسمت څاروان اورو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
څو میاشتې پخوا د ساینس او ټکنالوژۍ د لړۍ په یوه برخه کې مو د اضافي تولید یا اډیټیو مانوفیکچرینګ په اړه خبرې کړې وې. اوس دا ډول تولید چې درې بودی چاپ هم بلل کېږي په خورا سرعت د انسانانو د تولید او ژوند په مختلفو برخو کې داخل شوی دی. بدنه ده چې بیا هم د درې بودی چاپ په اړه لاندې خبرې وکړو. دری بودی چاپ د تولید هغه پروسه ده چې د محصولاتو ډیجیټلی فایلونه پکې د کمپیوټر لاري ځانګړو ماشينونو ته چې په هغه کې د فلزونو، پلاستیک، ربر، سرامیکی مواد او نورو موادو عناصر ځای پر ځای شوي دي لیشل کیږي. دا ځانګړی ماشين چې د چاپ دری بودی ماشين بلل کیږي په اتومات ډول پرزه او محصولات په منظم ډول جوړوي او سره تړي. له درې بودی چاپ څخه د بی پیلوټ الوتکو، فضایي سفینو، موبایل ټلیفونونو، الکترونیکی او الکتریکی وسایلو د خورا پیچلو پرزو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. درې بودی چاپ په طبابت کې هم کارول کیږي، مثلا د مصنوعي غاښونو په جوړولو کې. خو تر څه مودې پخوا پورې ګمان نه کېده چې له دې ډول چاپ دی د انسان د سر د کوپرۍ په جوړولو کې هم استفاده وشي. د ټپ تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په هالند کې یو انسان ته پلاستیکي کوپرې نصب شوه. دا پلاستیکي کوپرې د دری بودی چاپ د ماشین په وسیله جوړه شوې ده. هالندي جراحان وایي چې یوه 22 کلن نجلۍ چې د سر کوپرې د هډوکې د لویېدو ناروغي لرله عملیات کړې. د دې نجلۍ د سر د کوپرې د هډوکو په غیر متوازن ډول وده د دې سبب شوې وه چې د هغې پر مازغو فشار راشي، پر لپسې سردردي ولري او د سترګو نظر یې په تدریجي ډول کمزوری شي. جراحانو د دې د سر کوپرۍ لرې کړې او پر ځای پلاستیکي کوپرۍ ورپیوند کړې ده. دا کوپرۍ د درې بودی چاپ یا اضافي تولید په شیوه جوړه شوې ده. د دې نجلۍ په تداوي کې د شاملو ډاکټرانو د ډلې مشر ډاکټر بن ویرچ د جراحي عملیاتو په اړه وویل: د هغې د سر د کوپرۍ مخکنۍ برخه په خاص ډول جوړه شوې ده. موږ په پیل کې د ناروغې د سر کوپرۍ لرې کړه، بیا مو د هغې پر ځای نوې پلاستیکي کوپرۍ کېښوده چې مازغو ته کافي ځای وي. ډاکټر بن ویرج وایي د جراحي کار چې 23 ساعته دوام وکړ بریالی و. د ناروغ وضعیت بیخي ښه شوی، د سترګو نظر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی او تقریبا د جراحي عملیاتو هیڅ نشه پکې نه لیدل کیږي. د ډاکټر بن ویرج په وینا د اضافي تولید ټکنالوژي یا دری بودی چاپ دا امکان برابر کړی چې د ناروغې د سر کوپرې دقیقا په هغه اندازه جوړ شي چې د هغې د سر اصلي کوپرې و. هغه روغتون چې دا جراحي عملیات پکې شوي وایي له دری بودی چاپه د هډوکو د نورو ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کېدای شي. په تیره بیا هغه هډوکي چې سخته صدمه یې لیدلې وي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د کندهار د غورک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې څېړو چې وای له 2 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لارې ورباندې بندې کړې او هلته قحطي په زیاتېدو ده. د غورک د ولسوال سره مرکه هم درته لرو. ورپسې پر نورو مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو. په پیل کې ورزو د کندهار غورک ولسوالۍ ته. په دې پروګرام کې مو د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو غن ټلیفوني پیغامونه خبره کړل چې په دې ولسوالۍ کې له امنیتي ستونزو شکایتونه کول. ځینې ویل چې وسلوالو کسانو لارې ورباندې بندې کړي او په دې ولسوالۍ کې قحطي زیاته شوې ده. د دوو کسانو پیغامونه به واورو.
غورک ولسوالۍ زنګ ته ویل چې پر موږ باندې لارې بندې دي. موږ یو من بره په زر کا دای رانیسو وړي راغستي هر شی داغستي موږ شي پر غوا باندې اورو شان راړو امر طالبان څنګه کې شپږ څه نظر کړی
نه لار مانی د غورک ولسوالۍ ستر په تماس یم. ما دغه پیغام دی چې دا درې کاله کې پر موږ لار بند ده. موږ دغه خواهش دی چې دا درې کاله کې لار بند ده زموږ لار راځي د نوي پاچا ته نوي ولسوالان ته نوي کومندانان ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ لار راځي چې دا درې کاله کې پر موږ لار بند ده. د یوې خوا څه شي نه راځي.
د غورک د دوو اوسیدونکو پیغامونه مو واوریدل. د خلکو پر شکایتونو د غورک له ولسوال د روخان پوپل سره د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی مرکه کړی ده.
د غورک ولسوالۍ اوسیدونکو پر لپسې شکایتونه کوي چې د دغه ولسوالۍ لارې بندې دي.
او بل دا به شات چې څنګه مشکلات وي زکه چې د غورک او د کندهار سره یو پرته ولسوالۍ ده، لری ولسوالۍ ده. بدبختانه باید وایي چې یو غټ عوامل د لارو دغه دي چې د غورک او د کندهار پورې ډمبر نست، زکه چې نوري ولسوالۍ ته لارې ډمبر سوي دي. د غورک ولسوالۍ ډمبر نه لري. دغه دشمنانو د مینو د اساسه څنګه څه مشکلات به وي، خو غواړي چې انشاءالله جناب والي صاحب په دې کې وعده کړې ده او جناب والي صاحب ویلي دي چې موږ به د غورک ته ډېره غټه پاملرنه کوو او لار به ډمبرو، ځکه چې بیا جناب وزیر صاحب هم کندهار ته تشریف راوړي وو، موږ د غورک په دغه با باندې یو پیشنهاد ورته کړی وو چې هغه په دغه درون یو کال کې انشاءالله هغه ډمبر منظور شوی دی، کېدای شي چې هغه لار ډمبر شي نو دا مشکل به انشاءالله د خلکو حل شي.
په مجموع کې غورک د کومو ولسوالیو سره لاري لري؟
غورک د یو طرف یې د سنگین د ولسوالۍ سره پروت دی او بل طرف یې د میوند د ولسوالۍ سره پروت دی او بل طرف یې د دغه خاکریز د ولسوالۍ سره پروت دی.
دا د لارو بنجدو مسله دا ځینې وخت ویل کېږي چې ماینونه هلته ایښول کېږي، ځینې وخت ویل کېږي چې وسلوال هلته ولاړ وي.
هو دا به یې خو مطلب دښمن دوی زورور نه دي، لکه خلک چې دغه کې احساس کوي دښمن ډېر کمزور دی، خالي دغسې دغه لارې خامه ده. د خامې په سبب به شاید چې یو مین مې پټېږي کله ناکله پر خلکو ملکي خلکو باندې، موږ هلته ډېر تلفات لرو د ملکي خلکو باندې فټایوي دي چې هغه د کندهار ښار یا د سنگینه یا د میوند سره ربط او رحمت لري چې هغه پر لارو باندې پر ملکي خلکو باندې د غصې وي دي، فټاوونه سوي دي، زنانه په مابین شکوړه سوي دي، کشنیاوړه سوي دي. دا به تاسو خبر یاست
ولې پرله پسې دغه ډول پېښې کېږي، د دې مخنیوی نه کېږي؟ پولیس خو اوس دا امکانات لري چې ماینونه خونسا کړي، یا په دغه سیمه کې چې وسلوال درېږي یا ماینونه ایږدي هلته پوستې ولې نه ایجادېږي؟
خو شاید چې په دې باندې دولت کار کوي، انشاءالله د ډېره وخته پورې د ډېره ځایه پورې دا مشکل به حل شوي، لږ به پاتې هغه هم دې ته متوجه دي، ټول دولت و دې ته متوجه دي چې دغه بازی خالي ګاوي ډکې کې ستا هغه امکانات.
تاسو په خپله د یو مسؤول په توګه د یو ولسوال په توګه دا موضوع څونه تر مسؤولو کسانو پورې رسولی دی، په خپله مو په دې باب څه کړي؟
هو موږ هغه خپل جناب والي صاحب چې هغه د کندهار والي دي او هغه زموږ امنیتي مسؤول دي، مشر دي، دغه سره مو دا خبرې کړي دي. هغه دا وعده کړې ده او هغه ډېر د غورک د خلکو د مشکل په دغه کې ډېر زیار استل دی، ان شاء الله الیږي کله خدای رضا سره دا به وسی.
یو بل موضوع ستاسو په شمول باندې د کندهار د زین نور لیرو ولسوالۍ پر ولسوالان باندې دا انتقاد کیږي چې دوی په شهر کې ژوند کوي او ډیر وخت ولسوالۍ ته نه ځي چې هلته د خلکو د مشکلاتو ځانونه خبر کړي.
تا خو نو هغه دغه خبر دا وای د شهر دروازې تړل کیږي، د مخلوق خلې نه تړل کیږي. شاید دا په دلیل د خلکو یو شخصي نظر چې دا خبر کی یار څوک چې یو مسؤل
تاسو خپل په شهر کې وسی از اوس زاسته سره مرکه کوم.
نو کدای شي چې د څو ورځو دپاره نو دا خوستا د غورک د ولسوالۍ د خلکو دپاره په مشکلاتو باندې اخته وي، راغلي دغه دپاره چې خلکو ته څوک خدمت وکړو.
څونه وخت کې تاسو د غورک د خلکو آل اخلي دلته چې تاسو په شهر کې ژوند کوئ او دا څونه امکان لري چې رسیدګي دی وسی؟
ان شاء الله کیږي. دا موږ زه توره پر دې لار باندې رفت رحمت ما کړی دي، تللی و راغلی یم او د میوند و د غورک پر لار باندې څو ورځې تللی پیاده یم راغلی یم پیدلی و د سنگین پر لار باندې څه مشکل نه سیز موږ دپاره خو دا هم خلکو دپاره ډېر مشکل استن.
عمده ستونزه د غورک د خلکو څه شي ده؟
خو داسې عمده ستونزه په دغه د خلکو ظالمانه وحشتانه عمل دي چې خلکو چې دغه کړی دي مخ کړی دي، لکه دغه بعضي د خلکو مزدوران راځي د بیا بانه سه و دلته د عامو خلکو په مخ کې په لار کې یو مین پټي، خو خلک دې ته ډېر د دې سره ډېر ستړي دي. د عامو خلکو زیره ده ډېر دي چې دا سی به باندې خلک راځي او دا هم خلک زیری واغه خلکو ته ستونزه پیښي.
دا کم کس اند کم ځای راځي د نور رسولي څخه یا د نور هیواد
طبعا دا خو تاسو خبر یاست چې په دلی مطلب دشمنان ستاو د یو ملک روزل ستاو چې هغه راځي او دا نه غواړي چې افغانستان مخ ته لاړ شي، نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. کچيري د افغانستان په جوړ خلک راځي او سی خوشاله او په دې باندې خلک هم دوی موږ د بل ملک ته چاجه خلاص او خپل افغانستان په پښو درو پر دې باندې موږ سره دغه ملک خلګي باید همکاري وکړي او کومک را سره وکړي. موږ به هغو خوابه دورونو هم ږغ کوو چې راسي چې دا خپل وطن په خپله جوړ کړو، خو د بیبان په خبرو د خلکو په خبرو باندې خراب نه کړو.
تاسو څومره وخت کېږي چې د غورک ولسوالۍ ولسوالۍ یاست؟
تقریبا چې زیات کم پکې یو کال به کېږي. سر
په دغه یو کال کې مهمې لاسته راوړنې چې د غورک د خلکو په ژوند کې تغییر راغلی وي، د هغو لپاره بنیادي کار سوی وي، هغه څه شي دي؟
شاید چې ډېر به سوي وي انشاءالله. د غورک د ولسوالۍ د ولسوال پیل شي، هلته وظیفه پیل کړه، هلته یو ډېره غټه لاسته راوړنه موږ لرو چې هلته یو د عامو خلکو دپاره یو کلینیک نو هلته مو کلینیک جوړ کړي. دوم هلته د افغان بیسیم یو خادان او هلته یو خاده جوړ کړل چې هغه د خلکو د وطن اول خلکو سره واستې د یو غټه دغه ده هلته مو مکتبونه خلاص کړل او هلته مو ډېر کارونه انشاءالله مخته وړي دي چې شاید چې په راتلونکي کې ډېر نږدې دي چې خلکو ته به ډېره غټه اسانتیا برابره کړو چې هلته موږ یو پروژه لرو د ملي پیوستون په نامه چې دا به ژر هلته دغه سي عملي سي او خلکو ته مو دا یو غټ لاسته راوړنه ده چې د جسه به ډېر خلک ګټه واخلي
څه رقم ګټه واخلي دوی
بعضې داسې به وسي چې د بعضې وړې مځکې به په هغه باندې جوړېږي یو برمی دي هغه برمې خلکو ته وایي چې ځکه چې تاسې پخوا سږ کال د خدای فضل دي چې دغه سوي دي بارانونه وسوله خو مطلب بیا هم د اوبو دپاره هلته خلک د اوبو سره په یو مشکل وه د دې دپاره دغه برمې ویل کېږي وایي ورته و هلته پولي پلچکان به جوړ سي او هلته سړکان به جوړ سي په کلیو کې درې وځه او در بله ځایه نو چې هغه موږ دا مسؤولو کسانو سره خبرې کړې دي نو هغه دې ته ډېر خوشبین دي چې ډېر کارونه به هلته وسي په غورک
د غورک ولسوال د روخان پوپل و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې اوس د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې وایي له اداري فساد څخه په تنګ دي
زده یارا د ولایت انجیل ولسوالی څخه عبد الله خبرې کوم اورور په دې ګمره کې دا شروع شوی د شهال د جوړ راوی اتیا کته مو خور دي یو نه پر کاریګر به چاره کارو کې هغه یا اتیا کته مو خور یو سره خل نه غور سن نه با خاصه د خیر شوی د تل قرضه او دا والی او دا زمو زه هیڅ څه نه
زه سمیع الله خلیلی تندریم د پکتیا ولې د څمکنې ولسوالۍ څخه دا پیغام د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته پیغام چې سلیم محمد صالح چمتو کوي زما غوښتنه د لوړ پوړو مقاماتو څخه دا ده چې په افغانستان کې اداري فساد او جنو کې ترسره کوي افغان حکومت چې په دې اړه کوم جدي اقدام نه کوي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اداري فساد ورځ په ورځ زیاتېږي که چیرې دا اداري فساد له منځه ولاړ نه شي نو د افغانستان وضع به نوره هم خرابه شي دا اداري فساد که چیرې په هیواد کې موجود وي نو په افغانستان کې پرمختګ لاره بد شاته پاتې وي که چیرې دا اداري فساد موجود وي نو افغانستان نشي کولی چې د ترقۍ په لورې پرمخ ولاړ شي زه سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم د پکتیا په مرکز ګردیز کې چې کوم کسان چې په دفتر کې کار کوي لکه څنګه چې د شهدا ملوینو او معبینو کوم ریاست چې ده دوی کې ډېر غږ تر شپتخوري ناستې ده کوم اتي ګلا دي عبدالرضې ګلا کوم ګردیزان کار کوي نور شپتخوري دي زموږ ولسوالۍ خلکو څخه روزانه دي پیسې اخلي دا کسان دي تبدیل شي لیکل هم نشي کولی که رشوت هم اخلي دا څنګه رشوت دي چې دوی د خلکو څخه اخلي خوار غریبان یتیمان بې لاسې هلته خپلې پرچې اوسي د تنخواه لپاره که پیسې ورکوي کار زه کوي او که پیسې نه ورکوي کار نه ورته کوي
زما دا پیغام دی د مشرانو جرګې او د اکاډمۍ ته چې څه سړکونه جوړ شوي تاسو خو په دې نظام کښې وایي که نه دا کابل چارواکي چې دی دا خو دې نظام کښې وو که نه دوی په ترکیه کښې داسې کور جوړ کړی دی چې غونډه پیسې دې خارج ترکیه کښې جوړ کړی دا وایي ما ته ور پیسې له کور ته دې تا ته ټول چې دی تاسو تپوس وکړه چې تا دا دومره پیسې میلیونو ډالر دې ور دا ولې دا سړک کار نه شوه خرابېږي
کندهار ولایت نه خبرې کوم وروره ډېر مشکلات لرم زه په خاطر نه چې ډېر خلک هم په دې مشکل باندې اخته دي چې افغانستان په اداري فساد کښې باندې اخته دی باید دا فساد ختم شي دا اداري فساد له منځه ولاړ شي په کندهار ولایت کښې بېخي زیات اداري فساد دی قوم بازیانې دي دا له منځه ولاړ شي
یمن هم دا زما پیغام نشر کوي څنګه چې د یوه ټولنه پاتې کېدو او بیا
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی او تصباتی نفاق منتراتلن لوی عوامل به علم و معرفت مشکاله فرهنگی نپراختیا اقتصادی کم دوپل پکر میشن سراله نوزده که قرمان ملت به پخوانی دشمنان واسطه به تاریخی دو دشمن واسطه تو پکر که ساتل کده به علم و معرفت نلری ساتل کده تندیخ میده به منتراتلو ده پاره ثبوتی هم داره که امیر امان الله خان تحولات پر خلاف به پاکستان تکتیر حکم صادر شد او دل شد که افغانستان با چاره تیر بار شد او دل شمال و جنوب ترمند تحتبات را مند شد که ترمند برده پر جاری ده.
من در زدگان خبر کام لحظ سلای سخه زر دیر خوشحاله این شتقنه وش به زکا چه دا پساد اداری اداره به لمنزل رسی دیر خوشحاله این جمعه که نزده ایگرام دا پساد اداری با انشالا محکمه تره ولی و محکمه که پختنه وشی آیتا پساد بله که انشالا دا وقت برازی
کمیولا خلیلی کندر دا پاکیا والی چمکنه والی سالی چخا دا پاکیا چمکنه والی سالی کی جزارت کم علیسا چی موجود دا اها دا لپار مشخص تمیر نلاری اشا گردان دا چمکنه و پالی اشی تمیر کی دا پرده اکلی دی او دا دوی لپار بای دولت مشخص تمیر جور کی تر تو دا دوی درسونا پو امن کی سر تا ورسوی
زو یوسفال منګال د سعودي نه فړکه کېما سیر اوراز مې هغه نه ووره د په هنه وزنه وایي چې په افغانستان کې مکتبونه فعال دي بس 300 مکتبونه باندې او ټول افغانستان کې د 300 نه زیات مکتبونه محترمه باندې اول د بند مکتبونه ورسته هغه مکتبونه به څنګه کوي چې هغه شاګردان حاضری کینه هغه نه مکتبونه تخي شاګردان چې کوم مکتب ته نه حاضریږي والدین به خبر نه دي هغه ځلمرګو ته چمتو کیږي د طالبانو لخوا او بچه بازی ته چمتو کیږي بدملی ته چمتو کیږي هیڅ د والدینو او د ښوونځیو د ادارې ترمنځ رابطه نشته د هر ولایت کچیر ته پوهنې ریاست غواړي یا پوهنې وزارت غواړي چې تعلیمي سویه د هلکانو او د نجونو لوړه شي باید د والدینو او د ادارې ترمنځ رابطه موجوده وي.
د ولایت ولسوالۍ محمد هغې د بیناو د کلي نه تاسو ته غږېږم چې موږ کله چې له اول د نوروز نه د مشر زنګ وهل شوی ده بلکل د موږ لیسې ته معلمان حاضریږي نه د موږ هلکان ټول درس درسته ټول کار کوي دغه معلمان څوک بیل وایي څوک کار کوي څوک موټر چلوي لیسه د هغه کې ده د لیسه د بهناو هغه ته ورسوه که نه د وزیر د معارف ته کتاب درک نه لري کتابونه ټول ورکړي دي دغه دوه کتاب فروشه دي په اغزان کښې چې هغه یو معلم ده په خپله لیسه کښې د هلکانو ته کتاب نه ورکوي کتابونه چې اخلي هلته یې ورکړي دي هلکانو ته وایي تاسو واسې هلته غ کتاب واخلي دا څنګه معلم ده دا څنګه لیسه ده دا څنګه حکومت ده
حکومتي چارواکو ته دا غږ را سومه او د نظر باندې غور وکړي چې زمونږ د نرنګ ولسوالۍ د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ کښې د معارف په بخش کښې سخته غلطي روانه ده درغلي روانه ده رشوتخوري روانه ده که زما په انتقاد باندې څوک نیوکه لري نو د نرنګ ولسوالۍ او د کونړ ولایت د ښوونکو نه دې پوښتنه وشي.
دا پکتیا ولایت د چمکنۍ ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیلي تندر خبرې کوم. زما غوښتنه په افغانستان کښې مخابرات وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت چمکنۍ په ولسوالۍ کښې د سلام دستګاه نشته د روشن دستګاه نشته خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي که څه هم د پکتیا ولایت چمکنۍ ولسوالۍ کښې ګڼ شمېر خلک اوسېږي خو دوی دا دوو شبکو ته ګڼ شمېر اړتیا لري دا دواړه شبکې باید لکه د روشن او د سلام شبکې په چمکنۍ ولسوالۍ کښې باید فعال شي تر څو د خلکو مشکل خوندي شي.
زموږ خبر دغه زموږ به د سم خده ده دغه باید د نوزاد ولسوالۍ خده ده دا باید چې د شپې او د ورځې کار وکړي خو موږ دغه مشکلات لرو که تاسې دغه زموږ غږ تر نورو تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ دا به ډېر شي.
زه د هلمند ولایت د مرجې نه خبرې کوم. زما هیله ده چې هیله او ارزو مې دا ده د چارواکو نه چې دلته مونږ ته یو ټلیفوني خاده کېږدوي دلته ټلیفون شبکې کار نه کوي. وسلام خدای به مو
خلی الله خلیمی اندر پکتیا ولایت تمکنی ولسوالی څخه خبرې کوم. په ما غوښتنه د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت څخه دا ده چې څلور ورځې کې پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت دستګاه کار نه کوي، خراب شوې ده. زموږ د تاسو دا غواړو چې موږ ته دا دستګاه بیرته فعاله کړئ. ولې خرابه شوې ده موږ هم نه پوهېږو.
اوریدونکو، له مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غوښتنه کوله چې په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیت ته زمینه برابره کړي. د نن ورځې پروګرام دغه و. په بل پروګرام کې مو ګڼ ټلیفوني پیغامونه خپرو. تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio